سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویل چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. دې سرچینې همدارنګه ویلي چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي، د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګ وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنګټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبری رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي چې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 16 پورې جوړ شي. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر سبستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې دی خبر اعلان وکړ خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې ونه خوت. نوموړي لیکلي نن لومړنی میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېدې. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډول جنگي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې له هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړۍ جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو کوم وګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي کنه؟ د چارو لوی شنونکو سره غږیدلی وو.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا 40 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي کوکناري بند کړي، غنمو ته مخه کړي خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
خو خو لا تاریخ نه خو ستاریخ نه سن اوس په دجمه کې خاص بس غنم دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږم غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې و د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ور اخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استادو د وضعیت په اړه شپږم ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر لوري پرون چهارشنبه په خبري شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبري کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناسې ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبرې کوي، خو کوم وګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د خوځو د حقونو فعال فاطمی اعتمادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د خوځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دورو سپه دغه هیواد کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوې چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی. خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرغیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو لشنن کې غوث جان با سره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم، زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو فرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت، هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته، د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی د دې کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه هغه چې تاسو په راپورتاج کې مرته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسنی حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره، یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورئ، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغیزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتاً د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه، لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي، په همغه ترتیب طالبانو سره بیل شکل چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو او د ازادیګانو بالکل نشتون دی. نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکو غوث جان باسر مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ګډې کډوالۍ مرکز ام ام سی وای افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میشد کډوالو د ملاتړ دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي، په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشد افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګ د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشد او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډه کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی وای افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقيف او خراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. پراپور کې دغه شان ویل شوی، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقيف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. انز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشاره سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني هم، پاسپورت دي چیرې کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال رډو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټر غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لاړی مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل،
په کورز میسنر مرسته وشو، خلک ډیر غریب دي، افغانستان ملت ضرورت لري، ماجر غولی دې څل نه لري نو رحمال نه تمبل لري دره خلک ته پیوړ کټه دود وکړې دي نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غوړو چې موږ سمرسته وشي د غریبونو سمرسته وشي او ښه په ترتیب راسي
د مرستو تر لاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچېره دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لږه پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دي د خوست یو بل اوسیدونکي ار محمد ویل
نړیوال مؤسسات مدا غختنه دو چې خلک ډیر جزون دي غریبون دي بیکور دي بکیسم دي مونږ دا غختنه دو چې خلکو سره باید مرستي وشي په هر ډول کې
د مرسته تر لاسه کون کې همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړهونه او محتاجی ډیر شي د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بیځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډیره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې سکهال په 20000 هکتار زمکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 19000 ټنه حاصل ورکړي خو د دې ولایت بزګران وای چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي چې لګښتونه نشي پوره کولای او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیات مرسته وکړي
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جوړته په سیمه کې ویل کیږي د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکه د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و خو چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بلده شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوا خلا تاریخ او خو تاریخ نه سن وس په د ژمی کې خاص بس غنم دی
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د بخوا پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي
بخوا خو دی و تریاک خلک ټول په تریاکو اوس تقریبا درې کال سلو کار دی چې تریاک نه کری کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم پر سو دی ګرانی په سلو غنی سره شل غنی رسیدلې دي
ل دې ټول سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کښت پیدا کړي ترڅو دوی له پکر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي
کښت خو نو بشي درڅم ځکه چې دی ګوره ټول غنم دې تاسو نه دی په خپل ویني او د سيدي غنم شوشکل ډیر کمزوري دي واس مونه پر سيجه ورورې واغوني کوټ په څلور زره کال ته غواني دي غنم من په څلور پیډه ته برکه زوته او کدا سره جوړی سره رسیدي حکومت ته مقصد مر سره داسي و کی دي ترته کوډونه راکې شروع را غنم فصل مقصد یو شی په وسی
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې شوشکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20 زره هکتار مځکه غنم کرل سوي دي د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اورزګان ولایت په سطح 20,105 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,905 متریک ټنه تولیدات لرو چې اندازه به زیات یي کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیاتو غبزګرانو ته ویشل شوی ده.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدی پوری تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حبزوی روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغي څانګه ده. دلته بستر سیوی کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سوي.
د شیبان غره یو واس پاسکولونو یو څو خلونو یو څو خلونو
اوی اکلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میروي سازوی رختون تر اوړل سوي وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیانی په یو ځل د خونی د نړي دوه لامل مړې سوي. نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
درست هم دارا رنگه با خوره حالا فضانه هم پساوی فضوله که را آوردنه دویتا دایی را شروع کنه وستن نفستنگی شواره شل مرادا وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی درب کامیابه که یو نفستنگی را پاتر وی باید درکل آخوات را پیشست یا بول مردی منو دلو دلو یو دریل مسیانیویه او خونه فراوانه لیدل دا شیدان اسوالی دا دره مورز باز رام داره بنگو.
اتا پینزوز کلن عبدالشکور بل حق ناروغ دی چی ده زلده حملی و روست روختون ترابلد سوی او سی وزیعت پشکی دو دی. ده پا خبره ده اقتصادی او نور روستون زل عمله فکر خراب و چی ده زیاد ذهنی فشار و روست ده زلده حمله پرا غلی.
چی مخصدن سمدم ناسم بیده سولم چی راپورت سولم ده بانجی را اوتلم بارا چی ده بانجی را اوتن یا تش بولی و کرچولانم پر ده زگر می درس و الانم خون تبیر تا یه گلی پریوتن چی ده پریوتن در آقای پازار کن بیا را اوتلم چی را اوتن بیا در دغه لا پرزګار می درس و بیرته دغه خوینته دریم غاش راوتم په سرګو می تور شپه سو بلایم شی په سرګو نه دی دی بلایم د بچانو راوسته ماته راوستنم بلای په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خو را دغه سو پیښې.
د کندهار د میرویس حبزوی روغتون مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله وروړل شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي. هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري. دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا هغه د وجه څخه مشتره غلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي. البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغه تعداد.
ډاکټر عزتلان اقزاد وایي ذهنی فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. نیکزاد بایی په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لري او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران یي کاغه چې لمی کا سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامیدای شي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېږي.